طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوست د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام ګران زده کوونکو ستړي مرشای هله دا تاسو به جوړی او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شئ وای. د طبی زده کړې د دریم کتاب په درسي خپرونه باندې زه پوهان آرین پیل کوم. درنو زده کوونکو تاسو کتابونه راواخلئ. د طبی زده کړې د دریم کتاب پنځمه برخه پیدا کړئ. نن ورځ په یو شپیتمه صفحه کې نوی درس لرو. یادونه کوم دغه درسونه چې د طبی زده کړې د عمومي طبی معلوماتو له برخې دي ډیر اړین دی. دا چې دغه درسونه د کاریکولم یا د نصاب مربوط درسونه نه دي ځکه ما پکې پوښتنې هم نه دي برابرې کړي، خو د طب دغه درسونه یا دغه موضوعات ډیر مهم په دی دي چې هر څوک د دغه موضوعاتو سره مخ کیږي. فرضاً نن موضوع د خولې بدبویی او لاملونه ای. او یا هم پراتلون کی صفحه کی زمونږ موضوع د سترګو لاندې د تورو حلقو لاملونه او حل لارې ګوره مهم موضوعات دي. نو هر زده کوونکی باید پر خپل وخت د درسي خپرونې د اوریدلو لپاره حاضر شي. هیڅ وخت تاسو د طبی زده کړې پروګرامونه ما قضا کوئ. راځئ پیل کوو. یو شپیتمه صفحه لیکل شوي دي خولې بدبویی او لاملونه یې. یعنی په نن درس کې د خولې په بدبویی باندې خبرې کوو او لاملونه یې څه دي په دې غږیږو. متن یې وایو. لیکل شوی دی د خولې بدبویی تقریبا 50% د ژبې څخه پاتې برخه د خولې لوړ طرف، غاښونه، د غاښونو التهاب، مصنوعي غاښونه، د ستوني التهاب، د هضمي سیستم ناروغي، د پښتورګي یا ګردو ناروغي او د سږي ناروغي څخه سرچینه اخلي. یعنی دلته د خولې د بدبویۍ هغه لاملونه لیکل شوي دي. وایي تقریبا 50% دغه د خولې بدبویۍ په ژبه پورې اړه لري. دا چې دغه پاتې 50% خولې بدبویۍ د څه شي څخه رامنځته کیږي د هغې علتونه یې دا دي چې یا به د خولې لوړ طرف مانه دا چې د خولې دغه پورتنی چات کله چې خوله وازه شي پورتنی چات چې دې ته په تیب کې هارډ پالیټ او سافټ پالیټ وایي. پستا برخه یې سافټ پالیټ ده او د کلکه برخه مخې خواته د هارډ پالیټ ده. یعنی د دې برخې پر سطحه باندې ځینې وخت د خوراکي توکو پوښ وي. او یا هم دغه برخه که چیرې ونه سولول شي یا صفانه کړل شي په دوامدار ډول مون خوراک خورو د خولې په پورتنی چات پورې نخلی او له عمل یې څنګه ثبت بوي. د دې ترڅنګ دلته لیکل شوي په غاښونو پورې هم اړه لري. ځینې وخت د غاښونو په منځونو کې خوراکي مواد پاتې کیږي، هغه خوسا کیږي یا پکې باکټریاوې مداخله کوي چې له امله یې بوی تولیدیږي، او بل د غاښونو التهاب غاښونه خراب شي. د غاښونو خرابیدو له امله یا د ورستیدو له امله هم د خولې بدبوی رامنځته کیږي. مصنوعي غاښونه تر ډیره پورې هغه غاښونه چې مصنوعي وي هغې ته ډینچر وایي. د هغې لاندې دغه خوراکي توکي هغه پاتې شي، له امله یې هغه خوسا کیږي او د خولې بدبوی رامنځته کیږي. بل د ستوني التهاب لیکل شوی دی، فارنجایټس ورته وایي. کله چې د یوه کس ستونی په مسلسله توګه خراب وي نو په دې وخت کې هم د ستوني له امله بدبوی رامنځته کیږي. دا چې په ستوني کې التهاب دی، باکټریاوې دي، زخمونه دي، له امله یې د خولې بدبوی رامنځته کیږي. تر څنګ د دې د هاضمې سیستم ناروغي، د معدې ناروغۍ، یو څوک دی تر ډیره پورې نهاري دی. کله چې یو څوک په نهاري ډول سره تر ډیره پورې پاتې شي د هغې د خولې څخه هم بوی راځي. تر څنګ یې د معدې زخمونه یا د مرۍ زخمونه، د پښتورګي ناروغۍ، تر څنګ یې د سږو ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د خولې څخه باید بوی رامنځته شي. ځکه ځینې وخت د سږو په لارو کې باکټریاوې مداخله کوي، د هغې له امله هم بوی رامنځته کیږي. خو 50% د خولې بدبوی هغه د ژبې څخه رامنځته کیږي. ژبه که چیرې د مایکروسکوپ لاندې وکتل شي غرونه غرونه شکل لري، ډیر اغزن شکل لري، او د هر راوتلي برخې تر څنګ ژوره برخه ده. په دې کې د خوراکي توکو یو پوښ جوړیږي، یو کوټ ورته وایي په تیب کې، یو کوټ جوړیږي. یعنی په دوامدار ډول خوراکي مواد موږ چې کله خورو د ژبې په دغې کندو کې یا په هغه راوتلي برخې چې دي د هغې تر څنګ ننوتنې برخې یا د ننوتې برخې هم جوړیږي، په هغې کې دغه خوراکي مواد ځای پر ځای کیږي. له امله په ژبه باندې داسې سپین پوښ لیدل کیږي، او دغه پوښونه چې د ژبې پر سطحه جوړیږي تر ډیره پورې په ډیرایو کسانو کې رامنځته کیږي. کله چې یو څوک خوله وازه کړي د ژبې هغه برخه چې څه نه څه دننه خوا ده په هغې کې د هغې پر سطحه یو سپین پوښ لیدل کیږي چې تر ډیره پورې د خولې بدبویي د همدې ځای څخه رامنځته کیږي. مهمه دا ده چې دغه ځای یا د ژبې دغه پورتنی مخ چې څه نه څه شا ته واقع دی، د ستوني لور ته واقع دی، دا د یوه داسې څه په واسطه لکه مسواک یا هم د غاښونو برش په واسطه څه نه څه وسولول شي، په ورو ډول د وسولول شي دغه سینه چې هغه وینې کړل شي. ځکه دلته کوچني کوچني غدوات دي، غدې دي چې هغه لاړې جوړوي. په ژبه کې دوه ډوله غدې دي، یا په خوله کې البته، یو د لاړو غټې غدې دي میجر سالیواری گلند، او بل د لاړو کوچنۍ غدې دي. د لاړو غټې غدې چې د ژبې لاندې تر څنګ یې په غاړه کې څنه څه پورته برخه کې او د غوږونو لاندې په مخ کې دلته واقع دي. خو کوچنۍ غدې چې تقریبا تر سلو پورې رسیږي هغه همدغه د ژبې په برخه کې راوتې راوتې غدې دي. نو دغه غوده باید تخریب نشي، ورو ورو وسولول شي، او هغه سپین پوښ چې رامنځته شوی دی هغه باید صفا شي. تقریبا په اونۍ کې یو ځل باید دا کار وشي. آینې ته چې مخامخ یو نفر ودریږي خوله وازه کړي، د ژبې هغه برخه چې سپین پوښي نیولی هغه باید ورو ورو صفا شي، په دې سره د خولې بدبوی راکمیږي. او تر ډیره پورې د مسواک په واسطه د خولې پورتنی چت هغه باید پریولل شي یا ومینځل شي، ځکه په دې کې یا په دې چت باندې ځینې وخت خوراکي مواد ورو ورو پاتې کیږي او یا هم د دوی سره په تماس کې وي، له امله یې دغه سطح څه نه څه غوړه پاتې شوې وي. دا باید د غاښونو د برش په واسطه وسولول شي. ښه، راځئ لاندې متن پاتې شوی دی، د همدې موضوع لاندې متن نور هم بشپړو. لیکل شوی دی، د ژبې څخه بوی په عمومي ډول د غذا خوړلو څخه وروسته د غذا کوم پاتې شوني او پروټین چې پر ژبه پاتې کیږي هغه د باکټریا له طرفه پارچه او ټوټه کیږي. د پارچه کیدو په صورت کې ګاز او بوی تشکیلوي. بوی داسې بوی دی چې پر انسان ښه نه لګیږي. ګوره، د دې موضوع هدف دا دی، کله چې غذا وخوړل شي د دې غذا پاتې شوني کوچنی کوچنی ټوټې هغه د ژبې پر سطحه پاتې کیږي یا په غاښونو کې پاتې کیږي. کله چې دا پاتې شي موږ ویلی دي چې په خوله کې نارمل فلاورا په نوم باکټریاوې دي. نارمل فلاورا ورته وایي. همدغه باکټریاوې یوه دنده یې دا ده چې هغه خوراکي مواد چې په خوله کې پاتې شوي دي هغه ټوټې کړي. نو کله چې دا ټوټې کوي په ګاز باندې بدلیږي او تر څنګ یې فاضله مواد یا بیکاره مواد وي چې د هغې څخه د خولې بدبویي رامنځته کیږي. راځئ لاندې د خولې د بدبویۍ څو ډولونه پیژنو. لیکل شوي دي، د خولې بوی څو ډولونه لري، د بعضو څخه یې دلته بحث کوم. یعنی څو ډوله دي او دغه ډولونه یې اوس پیژنو. لومړی ډول یې دغه کوچنی عنوان وګورئ، لاندې لیکل شوي دي، دا بوی شخص په خپله حس کولی شي. یعنی د لومړی ډول بوی داسې بوی وي چې هغه کس خپل بوی په خپله حس کولی شي. لیکل شوي دي چې خوله یې بوی لري. مهم سببونه یې د شپې د خوب پر وخت خوله وازه یا خلاصه پاتې کیدل او تر څنګ یې د لاړو یا ناړو، ځینې ورته ناړې وایي، اصلا لاړو کلمه صحیح ده، لاړو نشتوالی، د خولې وچوالی، خیرن یا چټل غاښونه، د مصنوعي غاښونو نه پاکول، دا د دې سببونه دي چې یو کس داسې خولې بدبویي ورکوي چې همغه کس هم پرې پوهیږي. فرضاً کوم کارونه دي د شپې پر وخت کله چې یو څوک په دوامدار ډول خپله خوله خلاصه وساتي، بلاخره د دې څخه د ورځې پر مهال بوی راځي یا د سهار لخوا بوی راځي. د دې له امله چې کوم بوی رامنځته کیږي یو کس یې پخپله هغه حس کولی شي او یا په خوله کې لاړې ورکې شي کوم بوی رامنځته شي، د دې له امله هم هغه بوی چې حس کیږي هغه یو کس خپله هم حس کولی شي. او یا چټل غاښونه تر څنګ یې مصنوعي غاښونه، که چیرې چټل غاښونه وي له هغې هم بوی راځي. مصنوعي غاښونه ځینې وخت د دې غاښونو تر څنګ غذایي مواد ښه پټیږي، د دې له امله هم بوی رامنځته کیږي او دا بوی بیا داسې بوی وي چې همغه کس خپله پرې پوهیږي. دوهم ډول یې دا بوی شخص خپله نه حس کوي، د مقابل شخص له طرفه حس کیږي. ګورئ، داسې بوی دی چې خپله همغه شخص ورباندې نه پوهیږي چې زما له خولې بوی ځي، خو هغه مقابل طرف کوم کس چې ورسره ملګری وي یا ورسره په لار روان وي هغه پرې پوهیږي چې د دې کس څخه د خولې بوی ځي. ګورئ، نور لیکل شوي دي، مهم سببونه یې د ستوني التهابونه، د پزې بندیدل او التهاب او د پزې مایع یا الرژي. اصلا دا علتونه دي، د پوزې التهاب کله چې پوزه خرابه شي، تر څنګ یې د ستوني التهاب د دې له امله او یا هم الرژۍ له امله. دا څو علتونه دي چې د خولې دا ډول بوی ورکوي چې هغه کس خپله نه پرې پوهیږي خو مقابل کس ورباندې پوهیږي. د دې ستوني التهاب مونږ ټرانسلایټس لرو. ټرانسلایټس کله چې خوله وازه شي دواړو طرفونو ته دوه ټانسلس دي غدې دي، ځینې وخت دا التهابي شي وپړسیږي چې د دې له امله داسې بوی رامنځته کیږي چې مقابل کس ورباندې پوهیږي خو په خپله هماغه ناروغ نه پوهیږي. لاندې لیکل شوی دی. دریم ډول یې شکمن بوی دی. دا بوی شکمن بوی دی. شخص اطمینانی نه دی چې دا بوی د ده څخه دی که د مقابل شخص څخه دی. یعنی شکمن بوی داسې یو بوی دی چې هماغه شخص چې بوی ورڅخه ځي په دې مطمئن نه وي چې دا بوی زما څخه ځي که د بل کس څخه ځي. ګورئ، د خولې بدبویي مو وپېژنده، علتونه مې وپېژندل. درې ډولونه لري: اول ډول، دوهم ډول، دریم ډول. لومړی ډول داسې ډول لري چې یو کس کله چې د خولې څخه یې بوی ځي هماغه کس هم ورباندې پوهیږي. دوهم ډول بوی داسې بوی دی چې هغه کس چې د خولې څخه یې بوی ځي هغه په دې نه پوهیږي چې زما د خولې څخه بوی ځي. او دریم ډول داسې بوی دی چې هغه شکمن دی. شخص کله داسې فکر کوي چې زما بوی دی یا زما د خولې څخه دغه بوی ځي، او کله داسې فکر کوي چې د دې بل چا له خولې څخه راځي. د دې لپاره چې د خولې بدبویي له منځه لاړه شي دغه سببونه یې له منځه یوسئ. فرضاً د ستوني التهاب لرئ، ستونی مو خراب دی، د ستوني درمل وکاروئ. که چیرې د یو چا غاښونه خیران وي، چاټل وي، ژیړ شوي وي، باید د غاښونو لپاره مسواک استفاده کړي او یا د غاښونو برش ورسره استعمال کړي. مسواک ډیرای طبي ګټې لري. د طب له نظره هم مسواک استعمال یا د مسواک کارول هغه ډیر ښه دي، ځکه داسې مواد لري چې د غاښونو میکروبونه له منځه وړي، د غاښونو په صفایي کې غوره اغیز لري یا غوره رول لري. د دې تر څنګ کله چې یو کس غواړي د خولې بدبویي له منځه لاړه شي او غاښونه یې صفا وي، ښکلي وي، هغه ورسنه شي، نو د دې کس لپاره زما توصیه یا مشوره دا ده چې ټول هغه کسان چې د شپې خوب ته ځي له خوب وړاندې باید یو ځل حتماً مسواک او د غاښونو کریم دغه استعمال شي. یعنی غاښونه باید حتماً برش کړل شي ترڅو هغه خوراکي مواد چې په خوله کې پاتې شوي وي یا د خوراکونو کوچنۍ ټوټې چې هغه په خوله کې یا په غاښونو کې پاتې وي هغه د برش په واسطه هغه صفا شي. ځکه د خوب پر وخت کله چې په غاښونو کې همدغه خوراکي مواد ټوټې هم پاتې شي او تقریبا شپږ اووه ساعته یو کس خوب ته ځي، نو باکتریاو ته یوه ښه زمینه برابریږي چې دغه خوراکي مواد وخوري. کله چې دوی خوراکي مواد خوري په دې وخت کې د دې خوراکي موادو په بدل کې فاضله مواد په غاښونو کې تلیږي چې له امله یې د غاښونو منګ تر څنګ یې د غاښونو توروالی یا کاریس رامنځته کیږي. د دې لپاره چې غاښونه تور نه شي، غاښونه ورسته نه شي، باید ضرور د خوراک وروسته یا د خوب نه وړاندې همدغه د غاښونو برش استفاده کړل شي. او کله چې سهار بیرته راپورته کیږئ یو ځل بیا هم د غاښونو برش استعمال کړئ ترڅو د خولې بدبویي مو له منځه لاړه شي. دوه شپیته صفا. په دوه شپیته صفا کې د سترګو لاندې د تورو حلقو لاملونه او حل لارې. اسانه موضوع ده. د سترګې لاندې تورې حلقې ډیری وخت رامنځته کیږي. لاملونه یې څه دي او حل لارې څه دي؟ ګورئ، ډیری خلک د دې څخه ځورېږي چې د سترګې شاوخوا تورې حلقې لرم. انځور ته وګورئ. په دې انځور کې دغه دواړه نفر یا کسان د سترګې شاوخوا تورې حلقې لري. د دې په اړه غږیږو. متن وایو، تاسې په متن باندې خپلې ګوتې تېروئ. کوم ځای پورې چې متن بس کوو په هماغه ځای ګوته ودروئ او بیا یې زه تشریح کوم. کله چې بیرته متن ته راګرځو تاسو به امر سره متن ته دوام ورکوي. لیکل شوی دی د سترګو لاندې تورې حلقه له ناروغۍ پرته لومړی د مخ ښکلا له منځه وړي. لومړی هغه د مخ کومه ښکلا چې ده هغې ته تاوان رسوي، ځکه دا د انسان د پوستکي برخلاف د هغې ضد رنګ دی. فرض یو نفر دی، هغه د رنګ سپین دی او تورې حلقی وي، یعنی د سترګو شاوخوا رنګ تور شو، د یوه کس رنګ سپین شو، نو ښکلا ته یې زیان ورسول. یو کس سور دی او د سترګو لاندې حلقی تورې دي، هغه رنګ کې تغییر رامنځته شو، نو ځکه وایي د سترګې یا د سترګو لاندې تورې حلقی له ناروغۍ پرته لومړی د مخ ښکلا له منځه وړي. لیکل شوی دی سترګې کموهار څومره جذاب او په زړه پورې وي، خو دغه تورې حلقی رامنځته کیدل یې هر څه له منځه وړي او بلاکس انسان ناروغ او کمزور ښکاري. هدف دا دی که چیرې د انسان سترګې شاوخوا تروالی وي، ټول په دې فکر کې وي چې دغه کس کمزوري لري، یعنی د کمزوري په توګه معرفي کیږي. خلاندې لیکل شوی دی داسې باور کیږي چې کم خوب د سترګو لاندې د تورو حلقو رامنځته کیدو لامل دی. یعنی دقیق اسباب نه دي معلوم چې ولې تورې حلقې یا د سترګو شاوخوا تورې حلقې رامنځته کیږي. یو باور دا دی، یو فکر دا دی چې که چیرې کم خوب کیږي، یو کس کم خوبونه کوي، شاید د سترګو شاوخوا یې تورې حلقې رامنځته شي. نور لیکل شوی دی خو یوازې خوب نه، بلکې نور ډیر لاملونه شتون لري چې له کبله یې د سترګو شاوخوا تورې حلقې رامنځته شي. هغه لاملونه چې د سترګو لاندې د تورو حلقو لامل کیږي په لاندې ډول دي: د لمر وړانګې د سترګو شاوخوا پوستکی خورا نازک او حساس دی چې د لمر وړانګو مخکیدو سره اغیزمن کیدلی شي. که چیرې د سترګو شاوخوا تروالی لرئ، د لمر وړانګو مخنیوي لپاره د لمر محافظتي چشمې یا عینکې ولګوئ. ګورئ، یوه نقطه د لمر وړانګې دی. د سترګو شاوخوا پوستکی ډیر نری دی، کله چې د لمر سره مخ کیږي په اسانۍ سره د میلانوسایټ په نوم ځانګړي حجرات دي چې هغه میلانین تنبیک میلانین په نوم مواد جوړوي، او دا مواد چې کله جوړ شي د پوستکي ته تور رنګ ورکوي، ځکه دغه پوستکی نرای دی، لمر ورته په اسانۍ سره دننه کیږي. هلته میلانین په نوم حجرې دي، هغه تنبیکیږي، هغه په کار شروع کوي. کله چې هغه فعالیت شروع کړي، له امله یې د تور رنگ په ډول مواد افرازیږي چې پوستکی ته تروالی ورکوي. نو دغه کسانو ته لارښوونه دا ده چې دوی باید د لمر څخه د مخنیوي په خاطر لمر ضد عینکې وکاروي. د دې تر څنګ نور څه لاملونه لري لیکل شوي دي: د مالګې او کافین زیات استعمال. یعنی مالګه او کافین که چیرې زیات خوړل کیږي، دا هم د دې لامل کیږي چې د سترګو لاندې تورې حلقې رامنځته شي. ګوره لیکل شوی دی، بیا یې وایم: د مالګې او کافین زیات استعمال. کله ویده کیدو وړاندې زیاته مالګه وخورئ، وبه ګورئ چې د سترګو لاندې ځای مو پړسوب کړی، او ځینې داسې خواړه چې په لوړه کچه سوډیم او کافین لري ستاسې بدن د اوبو له کمښت سره مخ کوي، کوم چې د سترګو لاندې تورې حلقې ډیروي. د سینګار سامان، میک اپ یا د سینګار بیلابیل کریمونه وهل د سترګو لاندې په تورو حلقو پوښي. یعنی د دې تر څنګ د سینګار مختلف کریمونه که چیرې دغه ډیر استعمالیږي، دا هم د سترګو لاندې تورې حلقې رامنځته کوي. میک اپ کول، میک اپ هم د دې سبب کیږي چې کچیر په دوامدار ډول وشي لامل یې د سترګو لاندې تورې حلقه رامنځته کیږي. کریمونه وهل، خصوصا سټیرایډي کریمونه یا معمولا هغه بازاري کریمونه چې هغه د شپې لخوا وهل کیږي تر سهاره پورې پر مخ پاتې شوی وي. او یو کریم چې زه یې په اړه ډېر اندېښنه لرم، معمولا دغه سپین کریمونه چې د مخ د سپینولو لپاره یا د سپین رنګ د ورکولو په خاطر استعمالیږي، دا په حقیقت کې داسې مواد لري چې د مخ پوستکي ته توان لري. د سینګار پر وخت چې کوم سپین کریمونه یا پوډر استعمالیږي، دا د مخ پوستکي ته ډیر توان لري، ځکه دا ډیر تیز کیمیاوي مواد لري. او هر کیمیاوي مواد چې د پوستکي سره مخ کیږي یا پوستکی ورسره مخ کیږي، ضرور ورته توان اړوي، ځکه پوستکی داسې یو خاصیت لري چې هغه مواد جذبوي. په هغه کې کوچني کوچني سوري دي چې له امله یې پوستکي ته توان پیښیږي. تر ډیره پورې هغه کسان چې میک آپ کوي یا زیات میک اپونه کوي، یا خصوصا هغه ښځې چې زیات میک اپونه کوي یا دا ډول کریمونه استعمالوي، د هغې د مخ پوستکی ژر زړیږي. په همدې اساس توصیه دا کوم چې تر ډیره پورې د دغه ډول کریمونو د استعمال څخه مخنیوی وکړئ. ګرانو زده کوونکو، نن درس کې عمومي موضوعاتو د خولې بدبویي تر څنګ د سترګو شاوخوا تورې حلقې د دې په اړه تاسو پوه شوئ. په یو بل کتاب کې چې ما لیدلی و، د سترګو شاوخوا تورې حلقې هغه کسان چې د اوبو زیاته استفاده نه کوي په دوی کې هم تر ډیره پورې رامنځته کیږي. نو هغه کسان چې د سترګو شاوخوا تورې حلقې لري باید زیاته اوبه هم استعمال کړي تر څو د سترګو شاوخوا حلقې هغه له منځه لاړ شي، یعنی د ډیهایډریشن یا د اوبو د کمښت له امله هم د سترګو تورې حلقې رامنځته کیدای شي. نور مو په همدې کتاب کې درته وښودل چې لاملونه یې مختلف دي. کم خوب کول، د سترګو یا د مخ برخه د لمر سره مخ کیدل، تر څنګ یې میک آپ کول په دوامدار ډول، د مخ تیز کریمونه استعمالول، د مالګو زیات استعمال، د کافین یا د قهوې زیات استعمال، دا ټول د دې سبب کیږي چې د مخ تورې حلقې رامنځته کړي. او ځینې په جینیټیکي ډول هم داسې وي چې په دوی کې د مخ د سترګو شاوخوا تورې حلقې وي، یعنی مور او پلار همدغه ستونزه لري یا د مخ شاوخوا، البته د سترګو شاوخوا تورې حلقې لري، نو د دوی اولادونه هم کله نه کله د سترګو شاوخوا تورې حلقې لري. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، نه څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. نه څلوېښتمه درسي خپرونه لومړی دی را تاسې توره کړئ. تر بل پروګرامات اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.